السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې په دې خبري مجله کې امریکا د افغان خځو د ملاتړ لپاره خپل بهرنی چارو وزارت کې یو نوی پوسټ رامنځته کوي.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤل به وي او په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو څخه به ملاتړ کوي.
دا به د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې څومره اغیزناک ګام وي.
دا یو ډیر ښه خبر ده د افغان میرمنو لپاره، البته چې چیرې واقعیت دا عملي شي.
د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله له هیواد وتلې او ځانونه پاکستان ته رسولي او پر کابل د طالبانو د واکمنې دوه ټیک یوه میاشت پوره شوه. د خلکو اقتصادي ستونزې لا پر ځای دي.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره ډوډۍ برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي.
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي د او نورو راپورونو ته ورسره راستنیغو. خو په پایل کې خبرونه اورو اسمت ساروان چمتو کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام د افغانستان لپاره د شپږ دېرش میلیون ډالرو فوري مرستې غوښتنه وکړه. جرمني تر دوه نیم زره ډیرو افغانانو ته ویزې ورکړې او د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم دغه هیواد ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل. د اروپای اتحادیه مشر اورسلا وون ډیرلاین نن چهارشنبه وویل د دې اتحادیه وبشکړي له افغانانو سره ولاړ دي او ژمنه کوي چې افغانستان ته به بشري مرسته زیاته کړي. د اروپای کمیسیون مشر د اروپای اتحادیه د غړو دولتونو ملتونو ته په کالنۍ وینا کې وویل باید په افغانستان کې د پراخ لوږې او بشري ناورین د حقیقي خطر د مخنیوي لپاره هر ممکن اقدام وکړي. د زیاته کړه دوی به افغانستان ته بشري مرسته تر 100 میلیون یورو پورې تکری. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو له افغانستان سره د شپږ دېرش میلیون ډالر فوري مرستې غوښتنه وکړه. د ادارې ویلي چې له دغو پیسو څخه به د محتاجو کورنیو د غنمو د کښت او د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د څارویو د خوراک لپاره کار واخیستل شي. د فاو د بیړنیو حالاتو د دفتر رئیس راین پاولسن پرون سه شنبه له کابل څخه په ویډیو کانفرنس کې خبریالانو ته وویل وچکالۍ د افغانستان په 15 ولایتونو کې 1.3 میلیون افغانان اغیزمن کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر فلیپ ګراندی وایي په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره نړیوالې ټولنې او طالبانو ته پکار دي چې جوړجاړي ته د رسیدو لارې چارې ومومي. شاغلی ګراندی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل نړۍ له سخت انتخاب سره مخامخ ده. د په وینا د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ګډوډۍ سبب کېدای شي باید اقدام وشي. طالبانو د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو ژمنه کړې وه، خو د سپتمبر په 10 د موقتی کابینې له اعلانولو وروسته د نړیوالې ټولنې له انتقادونو سره مخامخ شول. انتقادونه په دې دي چې د کابینې ټول غړي یوازې طالبان دي. د جرمنی د کورونو چارو وزارت د 2800 افغانانو لپاره چې اوس د هیواد ته کډه شوي د استوګنی ویزې ورکړي دي. د جرمنی د کورونو چارو وزارت یو ویاند ډی پی خبري اژانس ته وویل حکومت په دې اړه پرون د بهرنیو چارو وزارت ټولو دفترونو ته رسمي خبر ورکړ. په دې ډله کې د بشري حقوقو فعالان، هنرمندان، پوهان، ژورنالیستان او نور هغه خلک شامل دي چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دي. جرمني به د دې کسانو میرمنو یا میړونو او ماشومانو ته هم د استوګنې لپاره ویزې ورکوي او دوی به مجبور نه وي چې د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. د طالبانو لوی درسیز قاری فصیح الدین وایي افغانستان به ډیر ژر منظمه اردو ولري. د نن په یوه خبري غونډه کې وویل د ملي اردو د جوړولو لپاره سلام مشورې روان دي او دا ځواکونه به داسې وروزل شي چې د افغانستان د ساتنې توان ولري. د وویل چې هیڅ اته به د کورنۍ جګړې اجازه ورنه کړل شي او هغه کسان به وځپل شي چې د قوم مقاومت او د تیرو شلو کلونو د بریاو د ساتنې په نوم ګډوډي رامنځته کوي. د کومې ځانګړې ډلې نوم وانه خست. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری نن وویل چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم دغه هیواد ته رسیدلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې چودری پر خپل ټویټر باندې کښلی چې د افغانستان د فوټبال د نجونو لوبډله د تورخم له لارې پاکستان ته ورغلی ده. د پدې اړه چې د افغانستان د نجونو د فوټبال څومره لوبغاړي پاکستان ته تللي او هلته څه غواړي څه نه دي ویلي. وروسته لدی چې د اګست په 15 طالبان واخت ورسېدل، یو شمیر سپورتي لوبغاړي، سندرغاړي، د بشري حقوقو فعالان، مدني فعالان، خبريالان او سیاستوال جلا وطن شوي دي. د وروستي راپور لمخي د افغانستان د نجونو ټیم هم د پناه لپاره له افغانستانه وتلی دی. د افغانستان مشهوري هنرمندې نغمې له طالبانو وغوښتل چې له موسیقي سره مخالفت ونکړي. اغلی نغمې نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل بې موسیقي ژوند سخت دی.
هنر خو د یو ټولنې اړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه د افغانستان د خلکو څخه وانخیستل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر دردیدلي، ځورېدلي او ډیر ستړي ولستي.
له کله چې طالبان واکته رسیدلی د افغانستان په رادیوګان او تلویزیونونو کې موسیقي منه شوه. طالبان موسیقي ناروا بولي. د افغانستان د نجونو د کرکټ په خوانی مشه د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د نارینه و پر کرکټ بندیز ونه لګوي. توبا سنگر چې پر کابل د طالبانو لول کې سمدستي ورسته کاناډا ته تللې، پرون سه شنبه خبرداري ورکړ چې د افغانستان پر لوبډلې بندیز به په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کرکټ په ګډون د دې سپورت جړلی و چکړي. او د راپورونو له مخې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز د مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو کې له خپل چینایي سیال سره په پټه تماس نیولی او هغه ته ډاډ ورکړی چې متحد ایالاتونه پر چین د برید پلان نه لري. په یو کتاب کې چې راتلونکي خبریشي جنرال مارک میلی د جنوري په 8 نیټه د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له حملې 2 وروسته د چین له لوی درسیز جنرال زو چنګ سره تماس نیولی و. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې، اسوسییټډ پریس خبري اژانس او سی ان ان تلویزیون پرون سه شنبه د پیرل یا خطر په نوم د دې کتاب په حواله راپور ورکوي چې جنرال میلی د ټرمپ د ولسمشۍ د دورې په وروستیو کې له هغه ویریده.
مخامنه خبری مجلې ته غوږی نن ټیک یو میاشت شو چې طالبانو پر کابل ولکټینګ کړی. په دې اړه درته بیلابیل راپورونه لرو، خو په سر کې دا راپور راخلو چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د یو اجرایوي پوسټ د جوړېدو خبر ورکړی. انتونی بلینکن د سنا جرګې د بهرنیو چارو کمیټې کې ویلي چې دا چارواکي به د ټولو هلو ځلو مسؤول وي او په افغانستان کې به د ښځو نجونو او لګکیو څخه ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ښځو ملاتړو بنسټونو د دې اعلان هرکلی کړی. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوځو د کار زده کړې او ټولنیز فعالیت پاړه د طالبانو ناروخانه دریز د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د کانګرس اندېښنې راپورته کړي. د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر یو مهمه پوښتنه د افغان خوځو برخلیکو. هغه مهال چې د متحده ایالاتو د کانګرس غړي جین شاهین له انټونی بلینکن وپوښتل څو روښانه کړي چې د بهرنیو چارو وزارت د افغان ښځو او نجونو د ساتنې لپاره څه کولی شي، ښاغلي بلینکن یې په ځواب کې وویل په بهرنیو چارو وزارت کې به په افغانستان کې د ښځو نجونو او لګکیو د حقونو ساتنې لپاره یو اجرایوي پوسټ وګماري.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤول به وي او په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لګکیو څخه به ملاتړ کوي. زما په نظر ته امریکا حکومت لپاره دا ډیره مهمه ده چې په بهرنیو چارو وزارت کې یو فوکل پوینټ ولري چې دا اجنډا پر مخ یوسي او له تاسو سره یو ځای چارې ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په موخه د نړیوال فشار یادونه هم وکړه او تر خوایل دوی سره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړ. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته نږدې هر ورځ د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په نړیواله سطحه غږ پورته کیږي. پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو په حقونو د ټینګار ترڅنګ وویل باید ډاډ ترلاسه شي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. انټونیو ګوتریش په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس لپاره وروسته ویلي وو د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د دې هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د افغان ښځو نجونو د حقونو د خوندیتوب په موخه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د یو ځانګړي مقام د جوړېدو پریکړه د ښځو د حقونو د خوندیتوب مبارزې ستایي. خو نیوکه کوي چې نړیوالې ټولنې پر طالبانو د تیرو لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ساتنې په اړه فشار نه دی راوستی. د ښځو د حقونو فعالې وایدا ساغری ازادي راډیو ته وویل امریکا له افغانستانه په غیر مسؤلانه ډول وتو سره د افغان ښځو حقونه او لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي، خو دا پریکړه به یې د دوی له خوندیتوب سره مرسته وکړي.
فکر کوم دا پریکړه عالی ده، دا یو دریسه پرانیزي چې ټوله نړۍ افغان ښځو ته متوجه شي، سو افغان ښځې ونه مري او په تاریخ کې له منځه ولاړې نه شي.
د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی بیا د امریکا دا پریکړه د افغان خوځو د ورسته یو اندیښنو پایله ګڼي.
نو یوازنې ډیره اندیښنه چې نړیوال هیوادونه هم دا دیتا پام را اړولی دا چې باید ښځې حقونه خوندي وساتل سي او هغو دې له پامه ونه غورځول سي. نو موږ هم همدغه هیله لرو چې ښځې د دوی په راتلونکي حکومت کې برخه ولري.
طالبان بیا د امریکا د دې پریکړې په اړه له نظر پرته د اسلام په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د دوی د دندو د پایل او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه وضاحت نه ورکوي. له طالبانو سره په دوحا کې د شبې هوکړې یوه برخه هم د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. له دې پرته په نړیواله کچه له دې ډلې سره د اړیکو او د دوی د نظام د مشروعیت یو بحث هم همدا موضوع رانغاړي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ویلي چې د خپل وزارت په اډانه کې به داسې یو پوسټ رامنځته کړي چې د افغانستان د ښځو د ملاتړ لپاره به کار کوي. په واشنگټن کې د افغان ښځو په ملاتړ د وجرایي بس موجودیت څه ګټې لري؟ همدا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د ښځو له فعالې نوې دې کاکړ نه وکړه.
دا یو ډېر ښه خبر ده افغان مېرمنو لپاره، البته که چیرې واقعیت دا عملي سي. او یو وختونه زه د ایالات متحده امریکا نه دا لرم چې بیا هغه چیرې نه یي چې فقط ځان ته یا د خپل قوم ته کار وکړي، داسې یو مېرمن وګمار سي چې د ټولو مېرمنو دفاع وسي کولای. لکه پخوا وختونو کې هم مونږ ځینې چیرې دلودلې چې افزار یو مېرمن وه او په امتیاز به نور واخیسته. مونږ هیله داره چې داسې یو خورز مونږ په دې پروسه کې راسي چې وسي کولای د ټولو خویندو غږ سي او ټولو خویندو ته کار وسي کولای او ټولو خویندو د حق دفاع وکړي. هغه خویندې زمونږ چې په کلیو بندو کې دي د هغو غږ هم وچت.
بله، او میرمن کاکړ کله چې په امریکا کې د افغان ښځو په ملاتړ غږ وچتېږي هلته په واشنگټن کې دلته طالبانو نظام وی، آیا دا به د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ګټور ثابت شي فکر کوي سره له دې چې طالبانو هم ویلي چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي؟
دا خو ډېر یو ښه کار ده چې د افغان د ښځو غږ په امریکا کې پورته شي یا په نورو ممالکو کې پورته شي. که واقعیت موږ نه ملاتړ وکړي دا خو ښه کار ده، اما طالبان خو وایي اما عمل کې صفر دي. دوی ای کاش عمل پی باندې وکړي، کاش ښځو ته وخت ورکړي. نو دوی که ښځو ته وخت ورکړي په اوله کې دوی چې ښځې کولای شي خپل وظیفو ته لاړ شي، اما فعلا وایي چې یا ښځې دې په کور پاتې شي. نن خوشبختانه مونږ هم یو اطلاع پیدا کړل چې په بلخ کې له اول صنف ته دولسم صنف شاګردان کولای شي چې مکتب ته ګډون وکړي او مکتب ته لاړ شي. نن مکتب ته تللی وه د کوم ځای چې ما دا راپور ترلاسه کړی ځکه د معلمینو د اتحادیې رئیس هم یم. نو که په دې رقم مخکې لاړ شي انشاءالله یو کار به وسي، د افغانستان مېرمنو ته به یو لاره او چاره پیدا شي.
بله، او روسي پښتنه مېرمن کاکړ، په افغانستان کې د نن مېرمنو ته څه کول پکار دي؟ تاسو غوندې فعال مېرمنې چې پاتې دي څنګه دوی له طالبانو نه د خپل اساسي حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړي؟ هدا اقل د کار، د تعلیم او د غراس په سیاسي ډګر کې د ګډون.
مونږ خو هم غواړو چې لکه نور حکومت غوندې، یا نور کوم حکومتونه چې په خوا یا د ډاکټر صاحب غنی حکومت یا د کازی صاحب حکومت خزو تایوان دا ورکوله، موږ امیدوار یو په دې باندې چې دا حکومت هم وسې کولای خزو تایوان دا ورکي او خزو وسې کولای د خپل تعلیم ته، خپل وظیفې ته، خپل سیاست ته لاسرسی پیدا کړي. دو هم وادي کړی دي چې موږ خزو ته موقف ورکوو، وظیفې ورکوو، خو یعنی په لوړه کچه نه، مثلا یعنی وزارت یا مهمیت نسو ورکولای اما لغین حقیقت ورکولای سو مونږ خپل حق وکړو کوشش وکړو خپل حق به پورته کړو خپل حق ما به دفاع وکړو ترڅو څه کولای نو یو موقف ته هم خزو ته باید وند ورکړي.
ډیر مننه. کور مو ودان په کابل کې د خزو فعاله نویدا کاکړ وا چې په امریکا کې د بهرنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د افغان خزو په ملاتړ د یو پوسټ د جوړېدو پر ګټو غږیدله.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ د یوې میاشتې وروسته لا هم په منظمه توګه دولتي ادارې فعال نه دي او عامه خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود دی. خلک له طالبانو غواړي چې هر څه جر دولتي ادارې فعال کړي څو خلک له اوسنیو ستونزو خلاص شي.
د زرګونو نور افغانانو په څیر وحید خطیبي هم د خپل پاسپورت اخیستلو پسې سرګردانه دی. ټاکل شوی و چې خپل او د میرمنې پاسپورت د روانې میاشتې په پیل کې واخلي، خو د طالبانو له لوري د افغان حکومت رانسکرولو له امله د پاسپورت ریاست وتړل شو. خطیبي له طالبانو غواړي چې دولتي ادارې په ځانګړي توګه د پاسپورت ریاست د خلکو پر مخ پرانیزي.
متاسفانه بسته بودن ریاست پاسپورت یکی از
لبد امرغه د پاسپورت ریاست تړل کېدل د خلکو لپاره په یو سرخوګي بدل شوې. د پاسپورت ریاست ته مدو میاشتې وړاندې خپل پاسپورت تنوي کول لپاره ورکړو. ټاکل شوی و چې لتیر یوي میاشتې تر لاسه کړو. هیڅ څوک په دې اداره کې د جواب لپاره نشته.
رسونی بکونه کس نیس پاسخ بده به ما.
د طالبانو له لوري د کابل رانسکریدو یو میاشتې تیریږي، خو د خلکو په خبره ډیری دولتي ادارې لا هم غیر فعال دي. حبیب الرحمن طارق د کابل پانتون ماسترې برخې د دویم کال محصل دی. د افغان حکومت سقوط د هیواد په دی لوی پانتون هم بد اغیزه کړې ده. طارق له طالبان غواړي چې ژر تر ژره د کابل پانتون بیرته پیلیدو لپاره اقدام وکړي.
هوا مخ په سړېدو ده، نو په افغانستان کې کچېرې د درسونو لړۍ شروع نشي نو دوی بل په ورسته کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه چې محصلین اکثرا په کرایي اتاقو کې اوسیږي. موږ د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله کوو چې د موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
له دې سربیره یو شمېر دولتي کارکونکي بیا خپل دندو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. دا کارکونکي وایي برخلیک یې نامعلوم دی او د میاشتنیو حقونو او امتیاز نه ورکولو له امله له دندو ناهیلي شوي دي. د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ لاندې میرمنې بیا تر نورو ډېرې له قربانۍ سره مخ دي. شایسته یو له هغو زرګونو کارکوونکو څخه ده چې طالبانو ترې د کار اجازه اخیستې. دا چې په کابل کې اوسیږي بیکاره ده او د میرمنو کار په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې ته په تمه ده.
دولتي ادارې ټول بند دي، ځکه چې کارمندان ټول ادارې کې نسبه چې راسه وظیفه نو ټول زیاتره لاړه د کشوره په دغه بیر چې نسبه دلته ژوند وکیت. نو مش خپل زیاتره پر کور ناس یو، ځکه چې بیرې شو چې ولاړ سو وظیفه ته مشتنه معاش ته معاشم نه ورکوي.
له بل پلوه د طالبانو له واکمنیدو وروسته د هغه زورګونو معلولینو او د جګړې د قربانیانو میاشتنی امتیاز برخلیک هم نامعلوم دی. د شهیدانو او معلولینو وزارت پخوانی ویاند بشیر دیره وایي د طالبانو په کابینه کې د شهیدانو او معلولینو وزارت نشته.
اسلامی امارت لوري چې کومه کابینه اعلان شوې پکې د شهیدانو او معلولینو وزارت معلوم نشو چې شته او کنه. پنځه اویایم او اتیایم کال په څیر د یو کمیسون لاندې په فعالیت کوي. موږ له اسلامی امارت غواړو چې دا وزارت فعال وساتي.
له دې سره مهسه وکړه چې د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو له بیا بیا هڅو سره بریالي نشو. مخکې له دې د غډلې په بیلابیلو اعلامیو کې له یو شمېر دولتي کارکونکو غوښتي چې خپلو دندو ته حاضر شي. دغه شان د ښځو د کار په اړه ویلي ماشونه یې ورکول کېږي، خو د مناسب زمینې تر برابرېدو دې خپلو دندو ته ناراضي. له دې ټولو سره کوم کسانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې هیله لري چې طالبان به یو ځل بیا دولتي ادارې فعالې او خلکو ته به عامه خدمات په سمه توګه وړاندې کړي.
کله یو لوري عامه خدمات او دولتي خدمات درېدلې، بل لور ته له تېرې یوې میاشتې راهیسې دولتي کارکوونکي وایي چې دوی معاشونه او تنخواګانې هم نه دي اخیستي. د دولت ځینې کارکوونکي وایي چې د تنخواګانو ځنډېدو له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د دولتي ادارو ځینې کارکوونکي وایي په داسې حال کې چې د سنبلې میاشت پای ته رسېدو کې ده دا صد د میاشتې تنخواګانې لا هم نه دي اخیستې. د یوې دولتي ادارې کارکوونکی مصطفی وایي د تنخواګانو ځنډېدو یې اقتصادي ستونزې څو برابرې ډېرې کړې دي. مصطفی ازادي راډیو ته وویل د کور د خرڅ د پوره کولو لپاره اړ شو چې د کور کالي وپلوري.
د دولت کارکوونکی یم تقریبا دوه میاشتې کېږي وروره چې معاش نیولی نه یو. کور کې ډېر مشکلات لرو، کور کرایې ده او کاروبار هم نشته. کرایه د کور پاتې دي تقریبا دوه میاشتې کېږي پاتې ده او کور والا مره ورځ ازادي راته وایي چې وروره د خپل کرایه راکړه چې کنه چې کوجره وبس دغه ځای نه لاړ شه.
د طالبانو وغوښتل چې د دولت د کارکوونکو د تنخواګانو ورکړې ته اقدام وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کابل ښار د یو ښوونځي ښوونکي حمیده هم ورته ستونزې لري.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نور عاید هم نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ معاشونه حواله کړي تر څو زموږ ستونزې حل شي.
یوازې مصطفی او حمیده نه دي چې د تنخواګانو د ځنډ له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې د دولت ډېری کارکوونکي تنخواګانو ته سترګې په لار دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو یوه میاشت تېرېږي، خو د دولتي ادارو د کارکوونکو تنخواګانې تر اوسه پاتې دي. دوی د اسد د میاشتې تنخواګانې نه دي اخیستې او د سنبلې میاشت پرې هم ورواغوښته. د مالیه د وزارت مسؤلینو تیر اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مالیه او اقتصادي کمیسیون د پوهنې لوړو زده کړو مالیه عامې روغتیا او کرنې وزارتونو د کارکوونکو د تنخواګانو د ورکړې په اړه کابل بانک ته مکتوب استولی دی. دغه وزارت ویلي یاد وزارتونه په لومړیتوب کې دي او د نورو ادارو د کارکوونکو د تنخواګانو په ورکولو هم کار روان دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د مالیې وزارت د مسؤلینو نظر ولري، خو هغوی په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. طالبانو یوه میاشت مخکې د اسد په سلی رشته مقابل ونیو او د دولت کارکوونکو ته ډاډ ورکړ چې تنخواګانې به یې ورکړي، خو اوس لیدل کېږي چې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دو یو میاشت پوره شو، خو تر اوسه دوی خپل اقتصادي پالیسی نه دا روښانه کړي. سالی محمد سالی د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د رهبرۍ پلاوی لغړی ازرخ شافیزی سره په دې اړه مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د هیواد اقتصادي وضعیت ولې د خرابېدو خواته روان دی.
اقتصادي وضعیت لا پخوا ښه نه و، په دغه نوې بدلون کې لپسې خراب شو. عمده علت یې دغه دی چې بینلی مرستې قطع شوې دي. دا استراتیژیک زیرمې چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر وو هغه هم بلاک شوې دي او د افغانستان د مرکزي بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي او ډېر معاشونه د خلکو نه دي ورکړل شوي دي، قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوي دي.
ستاسو نظر څه دی چې د دغه اقتصادي وضعیت عامل څه کېدای شي؟
یو عامل دغه دی چې یو بدلون راغلی دی. دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څوک راتلونکي څنګه کیږي او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان لخوا اعلان شوی نه دی. لکه چې دوی پخپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی، سرپرست حکومت. تر اوسه پورې هغه حلف وفاداري او دا شیان هم ترسره شوی نه دی. خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو. په دغه تیر شل کال کې موږ د یو مضبوط اقتصادي سیستم خاوند نه یو. زموږ ملي بنسټونه جوړ نه دي، موږ لوی لارې نه لرو، اوتوبان نه لرو، موټروی نه لرو، هایوی نه لرو، جوړ شوی نه دي. موږ د دې لپاره چې برق تولید کو او برق صادر کو دغه پر ځای موږ برق را واردوو. یو بنسټیز کار نه دی شوی په افغانستان کې چې افغانستان خودکفایي ته په خپل بسیتوب ته ورسیږي.
طالبانو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده، اوس د پانګوالو اصلي اندېښنه څه ګڼل کیږي؟
امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. نن ورځ هم زمونږ یو استازی د بدخشان د ولایت د اتاق څخه راغلی او کابل ته کار کابل کې کار درلودل. ویل چې په لاره کې هیڅ مشکل نه و، مونږ مستقیم راغلو دلته، لارې خرابې وي، ویجاړې وي، په امنیتي لحاظ ډېر مطمئن او ډاډه راغلو. مخکې دغسې نه و، په ډېر ځایونو کې دا خلک ځورېدل او مشکلات ورته پېښېدل. دا صحیح دی، اماده کافي نه دی، دا یوازې امنیت نه دی، دلته خو د امنیت تر څنګ بینلی اعتبار ته ضرورت شته دی، د خلکو پلوي ته ضرورت شته چې خلک باید د حکومت څخه په کلکه حمایت وکړي. نه یوازې خلکو، بیا ځوانان دي، د ښځې دي، د مدني ټولنه ده، د ژورنالستان دي، د میډیا دي، دغې ته باید یو دقیق او روښان پالیسي باید وي. اوس اوضاع ښه نه دي متاسفانه، که چیرې دا وضعیت دوام ومومي واردات بندیږي او ذخایر ختمیږي. اوس کوم مال چې خرڅېږي بازار کې دا د متشبسینو ذخایر دي چې د پوسټ پاتې دي، هغه مال دي چې په لاره کې و اوس را رسېدلي.
د دغو ستونزو د حل لپاره څه وړاندیزونه کوي؟
افغانستان له نیکه مرغه ډېر شتمن دي، تر مځکې لاندې زیرمې لري، سرګردانې اوبه لري چې دا کولی شي چې مځکه خلابه کی یا برق تولید شي، عمده صادرات کیدی شي چې د برق صادرات وي. او په این زمان کې بیل بیل معدن لرو، نایاب عناصر کې په افغانستان پیدا کیږي چې ډېر شتمن یو، خو تر اوسه پورې متاسفانه یا دا مشمول د فساد وو یا کمکاری او بیکاری. که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره دودی برابر کړي، خلکو لپاره وسایي برابر کړي، خلکو لپاره زمينه د تشبث پیدا کړي. بیکاری اوشته رسیدلی دی، فقر اوشته رسیدلی دی، خلک ډیر پریشان دي. دوی باید معقول، مدبرانه او عملی سیاستو ته ضرورت لري.
د سوداګری خونې یو مسول ازرخش حافظي وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجلې د پای راپور راخلو، پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم غړي اسلام آباد ته ورسېدلی. د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم غړي پرون د تورخم لارې پاکستان ته اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې طالبان به تر خپل واک لاندې د خزو سپورت او ورزش ته اجازه ورکړي او کنه. تفصیل اجمل انداوروي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پر خپل ټویټر لیکلی، د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم ته چې له افغانستان څخه د تورخم لار اسلام آباد ته ورغلی هرکلی ویلی. نوموړي زیاته کړې چې د افغان جنو د فوټبال ټیم غړو ته د پاکستان د فوټبال فدراسیون استازي لخوا هرکلی ویل شوی. فواد چودری په دې اړه جزئیات ندي ورکړي او سملاسي دا روښانه شوی نه ده چې څومره افغان فوټبالران پاکستان ته ورغلي او دوی هلته څه کوي. خو له افغانستان څخه د خزینه فوټبالرانو وتل د سیاسي او ټولنیزو فعالانو مشهور سیرو په ځانګړي توګه د خزو د هغه کډوالۍ و برخه ګڼل کېدای شي چې د تیرې وې میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي له دې هېواده پیل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په چوکاټ کې د خزینه فوټبال ټیم په وروستیو کلونو کې پیاوړی شو او په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون وکړ. د نجونو د فوټبال دا ټیم په وروستیو کلونو کې د فوټبال د فدراسیون پر پخانی مشر کرام الدین کرام د جنسي زورونو د تورونو لقبل هم په کور دننه او بهر د خبرونو په سر ټکو کې وو. بلخوا د افغانستان د خزو د کرکټ په خانه مشر توبا سنگر له نړیوالو کرکټرانو غوښتي چې کچيري طالبان افغان خزینه ورزشکارانو ته اجازه هم ورنکړي، نړی دی د دې سزا د افغان نارینه وو د کرکټ ټیم ته ورکړي. توبا سنگر چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته کاناډا ته کډه شوی، د فرانسې خبری اژانس سره خبرو کې نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانستان په کرکټ بندیز په افغانستان کې د نوې غوړېدلې لوبه سخت زیان منکړي. هغه ویلي دا ښه نظر نه دی چې د افغانستان د نارینه وو د کرکټ پر ملي ټیم بندیز ولګول شي. د توبا په وینا دوی نړۍ ته افغانستان په مثبت ډول ورپېژندلې. کله چې تیره اونۍ د اس بي اس تلویزیونی شبکې د طالبانو د فرهنګي کمیسون د یو غړي احمد الله وسیق هغه څرګندونې خبرې کړې چې پکې د طالبانو لخوا د خصو پر ورزش د احتمالي بندیزونو یادونه شوې وه، د استرالیا د کرکټ چارواکو د افغانستان سره په نومبر میاشت کې د کرکټ د تاریخي ټیسټ لوبې د لغوه کولو خبرداری ورکړ. وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق ازادې راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تر اوسه د خزو د ورزش په اړه رسمي پالیسی نه ده په ډاګه کړې.
اسلامي امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي، بلکې هڅوي، ولی اسلامي امارت د خزو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کېدای شي چې دا تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي، هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتی وضعیت په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم یو شمېر لوبغاړي لا د مخ له افغانستان نه وتلي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون تیر میاشت ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د فوټبال د پاتې لوبغاړو د ایستلو لپاره کار کوي. د افغانستان څخه د ورزشکارانو، ژورنالیستانو او نورو مسلکي کسانو د وتلو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې طالبانو په وار وار پر خلکو ټینګار کړی چې له هیواد څخه دې نه وځي او ډاډې ورکړی چې په هیواد دننه به د دوی خوندیتوب باوري کړي.
په همدې راپور سره د دغه ماخامنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته ورسېدو. په کابل کې د ماخام شپږنیمې بجې کېدونکې دي. په بل خبرونه کې مې همکاره فرشته نگاه ستاسو قربانه ده.